پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، دا زادی رادیو پښتو خپرونې ته ښه راغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوې. نن چهارشنبه د غویي 24مه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د مې له 14مې نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې میرحمد صافی پر مخ وړي. افغانستان له پرون ماخوستن راهیسې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي دي. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 4900 ته رسیدلې دي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، امریکا او اروپایي ټولنې په افغانستان کې پرونی خونړي بریدونه د نه بخلو وړ کار بللی. سعودي عربستان څخه باندې 200 هغه افغان زندانیان خوشی کړي چې اسناد نه لرل، او د کورونا ویروس په اړه د ملګرو ملتونو د یو پریکړه لیک متن د دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې شو. د خبرونو تفصیل، امریکا او اروپایي ټولنې د کابل او ننګرهار حمله په کلکه وغندلې. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر بېګناه خلکو حمله د بخلو وړ نه دي. د وزارت عدالت ته د دې بریدونو د عملیانو د راکاږلو لپاره د افغانستان د حکومت او دغه راست طالبانو ترمنځ د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د کابل او ننګرهار د حملو د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي هم ښودلې. بل لور ته د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مسؤل هم دا بریدونه په کلکه غندلي او هغه یې غیر انساني اعمال بللی دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویلي چې د کابل د دشت برچی په سیمه کې پر سلبستریز روغتون د دریو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 14 ملکیان او یو پولیس وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. بلورته د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په خیوي ولسوالۍ کې د یو سیمه ییز قومندان د جنازې په مراسمو کې پرونی انتحاري برید 26 تنه وژلي او 18 نورې ژوبل کړي دي. په خوست کې یو شمېر خلکو پرون مازدیګر د کابل او ننګرهار د خونړیو بریدونو په اعتراض کې لاریون وکړ. دوی د عامو خلکو د وژلو د غندلو په ترڅ کې د جګړې د بس کېدو غوښتنه هم وکړه. د لاریون برخوالو له ولسه وغوښتل چې ټول په یوه غږ د جګړه غوښتونکو په وړاندې ودرېږي. بلورته د خوست سیمه ییز چارواکي وایي 29 یې د تروریستي فعالیتونو او په بیلابیلو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیولی دي. د خوست والی حلیم فدایي تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو په هدفي بریدونو او د خوست ولایت د ملي امنیت د ریاست د کارکوونکو په وژلو کې لاس درلود. د خوست د چارواکو په وینا په نیول شوو کسانو کې شپږ تنه له حقاني شبکې سره د لاس لرلو او نور له بهرنیو استخباراتو سره د ارتباط لرلو په تور نیول شوي دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت خبر ورکوي چې له سعودي عربستان څخه 224 افغانان چې د اسنادو د نه لرلو له کبله زنداني شوي وو خوشي شوي او افغانستان ته استول شوي دي. سعودي عربستان هغه اسلامي هیواد دی چې تر نورو پکې کورونا ویروس ډیر خپور شوی دی. په دغه هیواد کې د سه شنبه د ورځې تر اخره د خپرو شوو شمیرو له مخې نږدې 3000 کسان په کورونا ویروس اخته دي، او د رسمي شمیرو له مخې د کوویډ 19 ناروغۍ له امله 24 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړه راغلی دي چې تمه ده په سعودي عربستان کې پاتې 600 افغان زندانیان هم د دې اونۍ تر اخره افغانستان ته واستول شي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د کورونا ویروس د وبا په اړه د یو پریکړه لیک نوې مسوده چې د دې وبا په ترڅ کې د ټولې نړۍ په جګړو کې د اوربند غوښتنه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شوه. د دې پریکړه لیک په مسوده کې د امنیت شورا د غړو ترمنځ د روغتیا د نړیوالې ادارې د یادولو پر سر اختلاف و، خو کېدای شي چې دا د دې پریکړه لیک د تصویب لپاره وروستی چانس وي. چین غواړي چې په پریکړه لیک کې د روغتیا د نړیوال سازمان یادونه وشي، خو د امریکا متحده ایالاتونه بیا دا کار نه غواړي. د پریکړه لیک نوې مسوده پرون سه شنبه د جرمني او استونیا له لوري وړاندې شوه. دا پریکړه لیک د افغانستان په شمول د نړۍ په ټولو سیمو کې چې جګړې پکې روانې دي له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د اوربند غوښتنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي مسکو به پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو او همداراز پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو په اړه د امریکا د هرې هڅې مخالفت وکړي. واسیلی نیبینزیا پرون سه شنبه وویل د امریکا متحده ایالاتونه به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې چې روسیا پکې د ویټو حق لري د بندیز د لګولو په تصویب کې ستونزه ولري. د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو بندیزونه په اکتوبر کې پای ته رسیږي، خو امریکا غواړي د ملګرو ملتونو له لوري پر ایران د وسلو پر پلور بندیز اوږد شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي هیواد به یې له ټولو موجودو امکاناتو کار واخلي چې دې هدف ته ورسیږي. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF مشره وایي ډیر احتمال شته چې دا صندوق د 2020 میلادي کال په اړه اقتصادي اټکل د دوهم ځل لپاره بدل کړي، ځکه چې د کورونا ویروس خپرېدا تر هغه څه چې پخوا یې اټکل کېده زیات اقتصادي تاوان اړولی دی. کریستالینا جورجیوا دا خبره پرون سه شنبه له واشنگټن څخه په یو ویډیو کانفرنس کې هغې غونډې ته وکړه چې د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې له لوري په لندن کې جوړه شوې وه. دې وویل د ډیرو هیوادونو په اړه د پیسو نړیوال صندوق ته رسیدلي معلومات ښیي چې وضعیت تر هغه څه ډیر بد دی چې مخکې اټکل کېده.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او ولستلای سي. په دې ورستیو کې د وسلوالو حملو له زیاتېدو سره افغانستان له پرون ماخوستن راهیسې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړل. د خوست اوسیدونکو د سخت دریځو د حملو پر ضد لاریون وکړ.
د غزوانا نن د همدې خونړۍ او بدبختې جګړې په ضد راوتلي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته رسېدلی ټاکل شوی ده د اسرائیل نوی ائتلافي حکومت سبا لوړه وکړي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د ازادي رادیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبريږي. د دوغ او نور مهمو موضوعات اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد پر پټنځایونو د بریدونو د زیاتولو خبر ورکړی دی. دا خبرې د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان نن ازادي رادیو ته وکړې. ولسمشر غنی افغان ځواکونو ته د پوینا پر طالبانو او نورو مشکوکو ترهګرو د بریدونو امر ورسته له هغه وکړ چې د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې بریدونو زور واخیست، خو طالبانو بیا پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. نور جزئیات له ناجیه صاحب څخه اورو چې همدا اوس را سره په سټوډیو کې ده. ناجیه جانی مهرباني.
ډیره مننه ملالی جانې، تاسې هم یادونه وکړه په کابل او ننګرهار کې د وروستیو خونړیو بریدونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر پټنځایونو د بریدونو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي رادیو ته وویل وسلوالې ډلې به د هیواد په هیڅ ګوټ کې خوندي پاتې نشي.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس مهال دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته ورګرځېدلي دي. د تهاجمي عملیاتو لپاره یو شمېر پروګرامونه تر لاس لاندې دي. وسلوال طالبان او نور تروریستي ډلې به د هیواد په هیڅ ګوټ کې خوندي پاتې نسي. په هغوی به تهاجمي بریدونه وسي. دغه تهاجمي بریدونه به د هوا او ځمکې له لارې تر سره سي.
ولسمشر غنی افغان ځواکونو ته پر طالبانو او ټولو ترهګرو ډلو د بریدونو امر ورسته له هغه ورکړ چې د کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې خونړي بریدونه زیات شول. د کابل په دشتي برچی سیمه کې وسلوالو پرون پر سلبستریز او نسایي ولادي روختون باندې حمله وکړه، او د ننګرهار د کوڅ کونړ خیوي ولسوالي کې هم په همدې ورځ د یو سیمه ییز پولیس د جنازې پر مهال ځانمرګ برید وشو چې په دې دوه بریدونو کې لږ تر لږه 200 تنه ووژل شول او تر 90 ډیر ټپیان شول. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام په یو ویډیوي پیغام کې د کابل او ننګرهار د حملو مسول طالبان او داعش ډله یاد کړه او ویل چې تر دې وروسته امنیتی او دفاعي ځواکونه تهاجمي حالت خپل کړي. خو طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي چې د کابل او ننګرهار بریدونه دوی نه دي کړي او تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب د کابل ادارې په غاړه دي. وروسته تر دې چې د کاپ پر لسمه یا د فبروري په 9 د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، افغان چارواکو ویل چې ځواکونه یې په یو ډول دفاعي حالت کې دي. خو په دې موده کې د افغانستان حکومت ادعا کړې چې طالبان تاوتریخوالي ته زور ورکړی او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه یې تر پښو لاندې کړې. هغه څه چې طالبان یې ردوي، طالبانو ویلي چې د سولې په تړون کې دوی دا ژمنه کړې ده چې یوازې به پر بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي، خو د دې تر څنګ په خپلو حملو کې 40% کموالی راوستي. یوازې پوځي کارپوهان بیا وایي چې د سولې د خبرو اترو په رانږدې کېدو سره دا ډول احساساتي پریکړه دغې پروسې ته زیان رسوي. بلې ملی بشي،
ډېره زیاته مننه ناجیه جانې. ناجیه ساپۍ و درنو اوریدونکو چې تاسو ته یې د افغانستان د دفاع وزارت څرګندونې وړاندې کړې. دی ویل چې د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر پټنځایونو د بریدونو د زیاتولو خبر ورکړی دی. د کابل او جلال آباد د حملو په اړه د یو شمیر عکس العملونو په اړه امید زهیرمل را سره معلومات شریکوي. زهیرمل صاحب، مهرباني وکړئ.
سلام تاسو ته مراله جان اوریدونکو ته. د سشنبې په ورځ په کابل کې د بلچی په ملي سلبستریز روغتون برید چې ښځې او نوي زیږېدلي ماشومان پکې ووژل او تر خوای بیا د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د جلازې لمونځ کوونکو په نښه کول هغه پیښې دي چې په کور دننه او له افغانستان د باندې تون غبرګونونه راپارولي دي. سم د افغانستان ولسمشر تېره شپه په خپل پیغام کې د برید د طالبانو او داعش کارو باله طالبانو رد کړ، خو ولسمشر محمد اشرف غني خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر وکړ چې د خپلو خلکو د ساتنې لپاره له دفاعي حالت څخه یرغلیز حالت خپل کړي. د افغانستان حکومت سربېره د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو لخوا هم د دې برید په اړه تون غبرګون ښودل شوی دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د برید یو نه بخونکی جنایت بولي. د دې کمیسیون وایاند او کمشنر شکر الله مشکور د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه سپیکې په کلکو ټکو غندي او د جنګ له خواوو څخه غوښتنه کوي چې په خپلو جنګي تکنیکونو او برنامو کې د بشردوستانه نړیوالو اصولو ته ژمن پاتې شي، ملکي وګړي ملکي ځایونه په نښه نه کړي، ځکه د دغه پیښو عاملین په هیڅ وخت او په هیڅ شرایطو کې بخښنې وړ نه شي ګرځېدلی.
دننه ګڼو سیاسیونو هم د برید یو نه بخونکی جنایت بلل دی. خو د افغانستان د باندې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما، ناتو، د روغتیا نړیوال سازمان، ناروې، کاناډا، فرانسې، ایران، پاکستان او شمېرو هیوادونو هم د دې بریدونو په اړه غبرګون ښودلی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ننګرهار او کابل کې شوي بریدونه غندري او وایي تر هغه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او د سیاسي یووالي په برخه کې بشپړه هوکړه نه وي شوي، دا هیواد به له دې ډول خطر سره مخ وي. پومپیو له افغان حکومت او طالبان غوښتي چې په ګډه او همکارۍ سره د دې بریدونو عاملان د عدالت میز ته راکاږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ورته خبرې تکرار کړې. ملالۍ جان یو زیاتوي چې په افغانستان کې د میندو، زیږیدلو او نازیږیدلو ماشومانو په ضد نه بیانېدونکی تاوتریخوالی او دغه راز د جنازې په مراسمو برید سختې کارغیرنې کړې دي. د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دا بریدونه غندلي او له افغانانو یې په خپل ملاتړ ټینګار کړلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم دا برید غندلی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په حواله یې لیکلي هغوی چې دا بریدونه کوي ځواب به یې ووایي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم کابل کې پر زیږیدون برید غندلی او وایي روغتیایي کارکوونکي باید پنه نه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر شاه محمود قریشي په حواله ویل شوی چې د دې بریدونو د غندنې ترڅنګ له یو باثبات افغانستان ملاتړ کوي. په کابل کې د ایران سفارت هم ویلي داسې مهال چې افغانستان له کورونا سره په سخته مبارزه کوي تاوتریخوالی باید راکم شي. په کابل کې د ناروې، فرانسې، کاناډا او جرمني سفارتونو سربېره د بخښنې نړیوال سازمان د لویدیځې آسیا څانګې هم دا برید غندلی او وحشیانه عمل یې بللی دی. ملالۍ جانې، په دې بریدونو کې پرون نږدې 50 ووژل شول او شاوخوا هم دومره نور ټاپیان شول. طالبانو د دغې برید مسؤلیت ونه مانه، خو یو شمېر راپورونو کې دا هم ویل شوي چې په ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې کوم برید چې دا داعش طالبان لاله. بله،
ډیر زیاته مننه زهیرمل صاحب. اوریدونکو امید زهیرمل و چې تاسو سره د کابل او جلال آباد ته حمله په اړه د یو شمیر خبرګونونو په اړه معلومات شریکول. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پر طالبانو او نورو مشکوکو ترهګرو د بریدونو امر ورکړی دی. اشرف غنی وروسته تر دې له ځواکونو د تهاجمي بریدونو غوښتنه وکړه چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې پر روغتون برید وسو او په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو دوارو پیشو که شاو خواد سلویشت ملکیان و جلسول او نجدی نیوی تانه نور تپیانسول. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د کابل او ننګرهار بریدونو دوی نه دي کړي او تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب د کابل د ادارې پر غاړه دي. د دې خبرو اغیز به پر سوله څه وي؟ احمد شیبر د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې ده او لومړی یې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د سولې هڅې به ګډې وډې نسي.
د سولې خبرې هغه مهال ګډې وډې یا ټکنۍ کېدلی شي چې کله دواړې خواوې ژمنتیا ولري د سولې لپاره. افغان دولت خپله ژمنتیا وښودله، دفاعي حالت هم لاړله، په وار وار یې طالبانو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. د روژې مبارک په میاشت کې په ځانګړي ډول د اوربند غوښتنه وکړه. د دې ترڅنګ د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه وکړه. اما طالبان هیڅ ډول توافق ته ژمن پاتې نه شول. هغوی په امنیتي او دفاعي سکتورو باندې خپلې بریدو ته شدت ورکړ، په عامه خلکو باندې، په عامه ځایونو، په ازو کې پر وختونو باندې بریدونه پایل کړل. دلته د افغان حکومت بیا مسولیت ګرځي چې هغه د خپل سرتیرو، د خپل ولس د ساتنې په مخه په ترهګرو یا طالبانو باندې په مستقیم ډول تهاجمي حالت تولار شي. کچې د تهاجمي حالت تولار نشي، طالبان سولې خبرت تر اوسه هیڅ ډول ژمنتیا نه ده خولې یو فیصدم، او دا ښایي چې بیا د افغان حکومت کمزوري وخی او د افغان حکومت په ځانګړي ډول دفاعي او امنیتي ځواکونه او ولس به د مرګونو شاهدان وي، د قرباني شاهدان بوي. نو زه فکر نه کوم چې ولسمشر دغه اعلان دی د سولې خبرې ټکنۍ کې، ځکه د یو خوا چې طالبان دي هغه سولې ته تر اوسه پورې هیڅ ډول تعهد نه لري او په بشپړه توګه خپل ټول توان، خپل ټول قوت بریدونو، حملاتو، همدارنګه تاوتریخوال ته شدت ورکړی دی.
آزاد صاحب، امریکا چې کله د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون وکړ له طالبانو سره، تر هغه وروسته بیا بیا هم طالبان هم افغان حکومت هڅولی دي چې د دې تړون ژمنې پر ځای کړي، او په دې برخه کې که څه هم ځینې هڅې نیمګړې مخته تللې دي، خو بیا هم ګام اخیستل شوی دی. اوس چې جګړې تودې شي، فکر نه کوي چې امریکا د خپلو ژمنو له مخې ممکن پر افغان حکومت فشار راولي چې د سولې لپاره هڅې زیاتې کړي، نه د جګړې لپاره؟
متحده ایالاتونو په افغان حکومت باندې خپل ټول فشار راوستای دی، حتی د داخلي سیاسي جنجالونو تر حل پورې $1 میلیارډ کومکونه هم ځنډولي دي. دلته ښایي که چیرې جګړه شدت عمومي، نو د دې پر ځای چې امریکایان پر یو مشروع حکومت، په یو نظام باندې فشار ورکړي، دوی باید په طالبانو باندې فشار ورکړي، ځکه طالبانو سره په قطر کې دوی توافق کړی دی، او دغه توافق له مخې په هغه کې یو ډېره مهمه ماده دا ده، که څه هم ټولې مادې طالبانو او امریکایانو په ګټه دي، اما دا غوښتنه ځنې سوي ده چې د یو په تاوتریخوالي کې کمښت راولي. نو طالبانو کمښت نه دی راوستی، طالبان د خوا توافق مات سوی دی. نو متحده ایالاتونو ته پکار ده چې هغه په طالبان باندې فشار راولي. افغان حکومت د دفاعي حالت تهاجمي حالت ته ځي، اما طالبان په تهاجمي حالت کې و، یو خپل بریدون د شدت ورکړی، تاوتریخوالي کې کمښت نه دی راوستی.
په تیر نږدې یوې لسیزې کې تقریبا هر پوځي چارواکی که وشغوي همدا وایي آزاد صاحب چې د افغانستان جګړه پوځي حل لاره نه لري، نو پر جګړې ټینګار ستونزې هواروي که زیاتوي؟
که یو خوا جګړه کوي تا وژني، دا بیا شونه نه ده، امکان نه لري چې بله خوا دې ورته کښېني، که هغه د افغانستان دفاعي او امنیتي سکتور نه وي او هغه که د افغان ولس وژنه وي. نو بې له شکه چې جګړه د حل لاره نه ده، خو بله خوا تر اوسه پورې 1% ژمن نه ده، یعنی طالب تر اوسه پورې د سولې دپاره، د سولې د خبرو دپاره یو ګام هم نه دی اخیستی. هغه څه یې چې کړي دي، هغه بریدونه چې دی درولي دي، هغه په بهرنیانو، په ځانګړي ډول په امریکا کانو درولی دی، چې د افغان ولس ته لا ډیر تاوان رسولای دی. مخکې خو د افغان پوجانو ترڅنګ امریکایانو هم په جنوب لريدونه کې د افغان دولت مرسته کوله، هغه مرسته هم ودرېدلې، او افغان دولت په ځنګړو افغان امنیتي دفاعي ځواکونه ایواز ورته پریښوله، او طالبان په ټول شدت باندې په عامه ځایونو باندې بریدونه کوي، په افغان امنیتي دفاعي سکتور باندې بریدونه کوي. جګړه بیل شک چې د حل لار نه ده، اما کچېره بل خوا مخالفه خوا هغه چې د افغان دولت سره د افغانانو سره جنگي خپل جګړې شدت ورکوي، نو دا د افغانستان د حکومت مسولیت دی چې دغه باندې په خپل ټول شدت باندې وجنګیږي، تر څو هغه بیا دې ته مجبور شي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
تاسی ازادي رادیو اورید په هنتون د استاد نجیب آزاد څرګندونې مو اوریدي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسې د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. اوس هم وخت را رسیدلی چې اقتصادي خبرونه له ناجیه ساپی څخه واورو.
د آسیا پراختیا بانک کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره 30 میلیونه امریکایي ډالره وړیا مرسته وکړه. د افغانستان د مالی وزارت ویان چمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې یادو مرستو کې د 1500 روغتونونو او روغتي مرکزونو جوړول شامل دي چې ورسره به 1000 بستر نور هم زیات او د سارنې ځانګړي خونې هم پکې جوړې شي. هغه زیاته کړه چې د 500 روغتي مرکزونو بیا جوړونې په برخه کې به هم مرستې وکړي چې هغو کې د ښځو لپاره روغتي مرکزونه شامل دي. د خغلی مسجدی په خبره د مرستې به د درملو جوړولو، د اړتیا وړ طبي تجهیزاتو، د ظرفیت لوړولو او د افغانستان د ملي روغتي سیستم انعطاف برخه کې چې بیړنیو حالاتو کې د کورونا ویروس یا کووېډ-19 ناروغۍ سره مبارزه وکړي مرسته وکړي. له دې وړاندې هم د آسیا پراختیا بانک له افغانستان سره بیړنیو حالاتو کې مالی مرسته کړې ده. په غور ولایت کې د کرنیزو محصولاتو مدیریت د پروژو د عملی کېدو چاري پیل شوې. د غور د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست وایي په دغو جوړیدونکو بنسټونو کې د مڼی 100 سړی خونی، د کچالو 300 زیرمتونونه او د پیازو 50 زیرمتونونه شامل دي. په غور کې د کرنیزو محصولاتو مدیریت د برنامې په اډانه کې د یادو سړو خونو ترڅنګ پر یو شمیر بزګرانو د میوو او سبو دیش وچونکي آلې هم ویشل کېږي. کوم بڼوال او بزګران چې یاد بنسټونه ورته جوړ شي یوازې د جوړولو 10% لګښت ورکوي، ځکه 90% نور لګښت د کرنې وزارت ورکوي.
تاسې ازادي رادیو اوري. اوس هم یو بهرنی موضوع. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن اسرائیل ته رسیدلی چې د دغه هیواد د نوي حکومت له مشرانو سره په منځني ختیځ کې د ایران پر فعالیتونو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته دا یو ورځنی سفر په داسې حال کې کوي چې ټاکل سوی د اسرائیل نوی ائتلافي حکومت سبا لوړه وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح نور تفصیل اوروي.
د اسرائیل د نوي حکومت له رهبرانو سره به د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر بحثونه په منځني ختیځ کې د ایران پر بې ثباتوونکي چلند، په سوریه کې د ایران پر فعالیتونو او په لبنان کې له حزب الله ډلې سره د ایران د همکارۍ پر تحولاتو راڅرخي. د مایک پامپیو د دغه سفر په اړه د نږدې ختیځ په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید شینکر تیر اونۍ په یوه ټلیفوني کنفرانس کې خبریالانو ته معلومات ورکړي وو. شینکر ویلی وو مایک پامپیو دا سفر ځکه کوي چې په باور یې د امریکا متحده ایالاتونه او اسرائیل له یو بل څخه د اوریدو لپاره ډیر مسایل لري او په ګډه به خطرونو ته ځواب وایي. که دا خطرونه د کورونا له وبا څخه پیښ وي یا هم د ایران له ناوړه سیمه ییز نفوذ څخه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي ویلي د ایران په اړه په بحثونو کې به د ایران ټول فعالیتونه او هغه ګواښونه شامل وي چې د اسرائیل او د امریکا ګټو ته پیښ دي. د نږدې ختیځ په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید شینکر وویل واشنگټن به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري میاشتې له طرحې سره سم په منځني ختیځ کې د سولې د یوه پلان تعقیب ته دوام ورکړي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې هغه وخت د دغه پلان د اعلان پر مهال بیت المقدس د اسرائیل د نه بیلیدونکي پلازمینې په توګه اعلان کړی و. که څه هم د اسرائیل صدر اعظم د هغه پلان هرکلی کړی و، خو فلسطینیانو په شدت رد کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د مایک پامپیو په اجنډا کې له کوم فلسطینی چارواکي سره کتنه شامله نه ده، ځکه چې د فلسطینیانو رهبري له اوږدې مودې راهیسې له امریکایي چارواکو سره خبرې نه دي کړي. د نږدې ختیځ په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شغلی شینکر د هغو راپورونو په اړه چې د اسرائیل دفاعي چارواکو له سوریې د ایران د ځینو ځواکونو د وتلو په اړه خبرې کړې وې له څه ویلو ډډه وکړه. شغلی شینکر وویل ایران په دوامدار ډول هڅه کوي د اسرائیل په سرحد کې خپل حضور ایجاد، دغه ورځ د اسرائیل د پنشه کولو لپاره عصري وسلې او شتمنۍ انتقال او د سوریې له طریقه د لبنان حزب الله ډلې ته تجهیزات ولېږدوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته د یو ورځنی سفر په داسل کې کوي چې ټاکل سوی د اسرائیل نوی ائتلافي حکومت سبا لوړه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ترڅنګ له بنی ګانز سره هم چې د اسرائیل راتلونکی دفاع وزیر به وي وګوري. د اسرائیل د ائتلافي حکومت تشکیل تیر اونۍ تصویب سو چې له نتانیاهو او ګند څخه په خپل کې د شراکت خوشتنه وکړه چې ورسره په دغه هیواد کې د یو کال سیاسي کړکیچ هم پای ته ورسیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی آزادی رادیو اوری اوس هم د کابل چاپ ځینو رسنیو ته کتنه دیوانه دری وړاندې کوي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې په بیلابیل ولایتونو کې د خنړې پیښو پاړه تفسیری او لیکنې کړې دي. هیواد رسپانی د ورستوي پیښو پاړه اندېښنه خودلې او دا بریدونه د انسانیت او اسلامیت ضد ګڼلې دي. د دې رسپانی سرمقاله لیکونکي په کابل، ننګرهار، پکتیا، لوګر کې ترسره شوي بریدونه غندلې او پړه پر طالبانو اچولې ده. د کابل ښار دشت برچی سیمې سلبستریز روغتون ډله ییز برید د ننګرهار خیوې ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د قمندان شیخ اکرام په جنازې چاودنه، سویلي ولایت پکتیا خیرکوټ ولسوالۍ کې په لمونځ کوونکو ډزې او په لوګر ولایت کې درې ماشومانو د موټر لاندې کېدل هغه پیښې دي چې سرمقاله لیکونکی یې عاملین طالبان یادوي. د هیواد دولتي ورځپاڼې سرمقاله لیکونکی له حکومت غواړي چې له طالبانو د دې بریدونو غچ واخلي او د بشری حقوقو نړیوال سازمانونو څخه غوښتي چې د تاش غندلو پر ځای دی د عاملینو یعنی طالبانو څخه پوښتنه وکړي. د هشت صوب رسپانی سرمقاله هم په کابل او ننګرهار کې په پرونی بریدونو سرخی، خو ترڅنګ د داعش ډلې د فعالیتونو په ډیرې دوی هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې رسپانی سرمقاله لیکونکي کابل دشت برچی سیمه کې په نسایي ولادي روختون باندې ډله ییز برید او ننګرهار ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو قمندان پر جنازې برید ته اشاره کړې ده. سرمقاله لیکونکي لیکلي که څه هم د پرونی بریدونو پړه چا په غاړه نه ده اخیستي، خو ټینګار یې کړی چې ننګرهار کې ترسره شوی برید تر ډیره هغو بریدونو ته ورته دی چې طالبانو ترسره کړي دي او د کابل برید یې داعش او قانی ډلو لخوا بریدونو ته ورته بللی دی. د هشت صوب رسپانی سرمقاله لیکونکي د داعش ډلې ترهګریز فعالیتونه د اندېښنې وړ بللي او د افغان حکومت او طالبانو هغه ادعاوې یې دروغ ګڼلي چې ګواکې دا ډله د دوی لخوا له منځه وړل شوې ده. سرمقاله لیکونکي لیکي افغانستان کې باید بهرني نظامي او ډیپلوماټیکي دستګاوې د داعش وروستي فعالیتونه جدي ونیسي او له منځه وړلو لپاره یې لاس په کار شي.
په کونړ کې د ولسمشر د امر پر اساس پر غریبو خلکو د وچې ډوډۍ د ویش پروسه پیل شوې ده، خو خلک شکایت کوي چې ډوډۍ پر واسطه لرونکو باندې ویشل کیږي. دا راپور به هم تاسو ته وړاندې سي، خو تر هغه مخکې موږ د خوست څخه یو راپور لرو. د خوست چارواکي وایي چې د ملي امنیت د منصوبینو لخوا په دې ورستوي کې شل کسان د ترهګریزو فعالیتونو په تور نیول شوي دي. د خوست اوسیدونکي په دې ولایت کې ورستوي امنیتي پیښو ته اندېښمن دي او په دې ولایت کې لاریون کړی دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور حال راکوي.
د خوست او شمیر اوسیدونکو په کابل او ننګرهار کې د وسلوالو تر بریدونو وروسته چې د نویو زیږیدلو ماشومانو په ګډون لسګونه ولسي وګړي په کې ټپیان او وژل شول، په ښار کې لاریون وکړ او د جګړه غوښتونکو خلاف شعارونه ورکړل. دوی په خپلو شعارونو کې ویل موږ افغانانو ته سوله غواړو، جنگ بس دی او موږ له جنگه ستړي یو. د لاریون یا ویناوال فرید الله قربان په خپلو خبرو کې ویل
بنګرار، بلخ، کابل، خوست او نورو ولایتونو کې وحشي بریدونه ترسره شوي دي. د غزوانان نن د همدې خونړۍ او بدبختې جګړې په ضد راوتلي دي. له ټولو نه غوښتنه کوي چې نور دې سوله ته کار وکړي او جنګ دې ودروي. دا ولس نور غلی نه کښېني. له دې وروسته به چې جنګ ته لمن وهي په جنګ کې ښکېل دي، د هغوی په ضد به پورته کیږي.
د لاریون او بل ګډونوال قادر شاه انصاری ویل د جګړې ښکېلې خواوې د دې وژنو او بدمرغیو له مسؤلیته ځانونه نه شي خلاصولی او باید د خلکو سوله غوښتنې غږ ته درناوی وکړي.
خوست کې مهال په نورو ولایتونو کې پیښې کیږي او موږ د دې پیښې غندو یې. هیڅکله نه غواړو چې نور په دې خاوره باندې جنگ وي. ښکېلې غاړې دې په موږ نه په دې باندې ځان نه خلاصوي چې موږ نوسه یو ټول پکې شریک دي. هله دا چې دا نورین نور بس.
مدني فعال خیر الله حیران هم په خپل خبرو کې جګړه وغندله او د سولې غوښتنه وکړه.
په هیواد کې روانه جګړه غندو او د سولې او ټیکاو غوښتنه کوو. خوستیز ځوانان د جنگ ستړي دي او جنگ کلکو ټکو غندي.
د سه شنبه په ورځ په کابل کې پر یوه سلبستري زروختون باندې ډله ییز برید کې 14 ملکیان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. همدارنګه په ننګرهار کې بیا د جنازې په مراسمو ځانمرګی برید وشو چې شپږویشت کسان پکې ووژل شول او اته شپېته نور ټپیان شول. په دې ورځ د خوست ښار او د صبروی یعقوبی ولسوالۍ اړوند د خلبیسات په بازار کې هم چاودنې وشوې چې په دې کې هم ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري په د وخت کمش لکبل د کونړ په اړه راپور پراتلونکو خبرونه کې خبريږي. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروگرام د زهرو کاروان خبر سي. خو تر هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز له اسد الله لودین څخه اورو.
امریکا او اروپای ټولنې د کابل او ننګرهار حمله په کلاکه وغندلې. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې پر بې ګناه خلکو حمله د بخلو وړ نه دي. بل لور ته د اروپای اتحادیې د بهرنی پالیسۍ مسؤل هم دا بریدونه په کلاکه غندلي او هغه یې غیر انساني اعمال بللی دي. په خوست کې یو شمیر خلکو پرون مازدیګر د کابل او ننګرهار د خونړیو بریدونو په اعتراض کې لاریون وکړ. دوی د عامو خلکو د وژلو د غندلو په ترڅ کې د جګړې د بس کېدو غوښتنه هم وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې له سعودي عربستان څخه 224 افغانان چې د اسنادو د نه لرلو له کبله زنداني شوي وو خوشي شوي او افغانستان ته استول شوي دي. د کورونا ویروس د وبا په اړه د یو پریکړه لیک نوې مسوده چې د دې وبا په ترڅ کې د ټولې نړۍ په جګړو کې د اوربند غوښتنه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شوه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي مسکو به پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو او همداراز پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو په اړه د امریکا د هرې هڅې مخالفت وکړي. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF مشره وایي ډیر احتمال شته چې دا صندوق د 2020 میلادي کال په اړه اقتصادي اټکل د دوهم ځل لپاره بدل کړي ځکه چې د کورونا ویروس خپرېدا تر هغه څه چې پخوا یې اټکل کېده زیات اقتصادي تاوان اړولی دی.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همتی او تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په بدخشان کې د افغان دولت ضد بهرني جنگالي هم د کوکنارو لکش څخه ګټه اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به له هیلی اساس څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې د 400 کیلوګرام نشئی موادو په تور و نفره ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو